السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانکزی هم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري چې تمه د سبا د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیل شي د افغانستان سوله او امنیت د بحثونو یوه مهمه برخه ده همدارنګه اوري چې نن د ولسی جرګې د ریاست لپاره د دوو کاندیدانو ترمنځ دویم ځلي انتخابات روان دي لومړی نن څلورو کسانو ځانونه کاندید کړو چې له ډلې جاوید جایهون او میر افغان صافي ډېرې رایې وګټلې او دویم دورته لار پیدا کړه نور مسایل هم لرو خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراساني نیولی دی او د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هیواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنو په اړه یې جنایي تحقیقات پیل شوي دي بشپړ خبرونه د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دا خبره نن په بروکسل کې وکړه د زیاته کړه
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدې اړیکې لرو د عدالت څو واره راغله او ناټو خبرول او مشورې ورسره کړي دا موضوع به سبا هم د غونډې اجنډا وي د ناټو غړي د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن دي ترڅنګ د افغان فوجانو د روزنې مشورې او مرستې ماموریت ته هم دوام ورکوي ځکه موږ قوي باور لرو چې طالبان باید پوه شي چې په جګړه یې نشي ګټلی
د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا پیلېږي تر هغه مخکې ستولتنبرګ ویلي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان امنیت او سوله د دې غونډې د اجنډا اصلي ټکی دي د ولسي جرګې د ریاست لپاره نوماندانو میر افغان صافي په اووه اویا تایید رایو احمد جاوید جیهون په درې اویا تایید رایو عبدالشکور واقف حکیمي په پنځه دېرش تایید رایو ترلاسه کولو سره ونه کړای سول له دوه سوه اووه دېرش غړیو یو جمع پنځوس جمع یو رایې ترلاسه کړي له همدې کبله به دوهم پړاو انتخابات د میر افغان صافي او احمد جاوید جیهون ترمنځ کېږي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز خبر ورکوي چې په تیرو درو میاشتو کې د نشه یي موادو پیښې په سلو کې پنځوس ډېرې سوي دي د دې مرکز ویاند خالد موحد د سې شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو درو میاشتو کې د نشه یي موادو د دوه سوه اووه پنځوس قضیو دوسیې دې مرکز ته سپارل سوي دي چې په دې تړاو یې پر دوه سوه درې نوي تورنو کسانو باندې حکمونه هم صادر سوي دي شاغلی موحد زیاته کړه چې د مورفینو او هیروینو په پرتله د شیشې چرسو او تریاکو قاچاق ډیر سوی دی د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس کابل او ننګرهار له هغو ولایتونو څخه دي چې هلته د نشه یي موادو ډېرې پیښې ثبت سوي او امنیتي ځواکونو په لسګونو ټنه نشه یي مواد نیولي دي پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراسانی نیولی دی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې خراسانی د هیواد او سیمې پر کچه له خطرناکو او لویو مجرمینو یو دی د ښاغلي رحیمی په وینا ښاغلي خراسانی په داسې حال کې ونیول سو چې نن یې غوښتل په کابل ښار کې د لاریون پر مهال له پولیسو سره نښته وکړي
قبل از اون امروز نیروی امنیتی مختصن پلیس
دی وای نن تر ماسپشین مخکې امنیتی ځواکونه په ځانګړي توګه پولیس ون وتوانیدل عبدالحمید خراسانی چې په منظمو جرمونو کې لاس درلود ونیسي خراسانی د کورنۍ چار وزارت د مجرمینو په لیست کې شامل وو او څو ځلې له پولیسو په تیښته بریالی شوی وو د کورنۍ چار وزارت د ویان په وینا خراسانی له سوداګرو په باج اخیستل په ګڼو اختطافونو وژنو شوکولو لارې نیولو او زورواکي تورن دی رحیمی زیاته کړه چې خلکو ته د ښکنځلو د حرمت په احترامي او د افغانستان بیرغ ته د اور ورته کولو جرمونه له هغو جرایمو دي چې خراسانی مستقیم لاس پکښې لري په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتي چې افغان خبریالان دین نه تهدیدوي. جان بس نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خبریالانو او ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی به افغانستان ته امنیت او فرصتونه نه راولي او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. دا وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دوی پر ضد د دولتي اعلانونه نه خپروي. دا اعلانونه له خلکو غواړي چې که د طالبانو مشکوک فعالیت وویني چارواکو ته دې خبر ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوه راغلي چې که رسنۍ د یوې اونۍ په اوږدو کې دغه نشرات بند نه کړي پوځي هدف به وګڼل سي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هېواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنو په اړه جنایي تحقیقات پیل سوي دي. په اریس ښار کې په دغو چاودنو کې دوه کسان وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. ولسمشر قاسم زورمات توقیف د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته امر وکړ چې د نورو چاودنو مخه ونیسي او ژمنه یې وکړه چې د دې پیښې عاملین به د قانون له مخې مجازات سي. د قزاقستان صدراعظم اسکر مومن ویل دوه کسان چې یو پوځي افسر وو او بل ځای اوسېدونکی په دې پیښه کې مړه سوي دي. چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او خوندي ځای ته د اریس ښارګوټي 45,000 اوسېدونکو د انتقال امر سوی دی. او ایران وایي چې پر دې هېواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندېدلو په معنا وي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بي پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یوه فرمان کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي او د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف په ګډون پر ایراني چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د دې اقدام په ځواب کې د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویاند عباس موسوي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې پر خامنایي او ظریف بیګ ټی بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لوري د تړلو په معنا دي. خبر د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلای شئ. دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه سبا پیلېږي. دا غونډه به د ناټو په مقر په بروکسل ښار کې وشي. د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې هم بحث کیږي.
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدي اړیکې لرو.
د ناټو سکرتر جنرال ینس ستولتنبرګ چې نن یې خبري کانفرنس ورک. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره نن انتخابات شوي دي. لومړی دور کې هیڅ کاندید پوره رای نه دی ګټلی او اوس دویم دور روان دی. دویم دور د قاضی میر افغان صافي او جاوید جیهون ترمنځ دی. په دې اړه هم تاسو ته تازه احوال درکوو. دا به هم واوري چې نن معترضو کاندیدانو د ولسمشري ټاکنو یوه اعتراضیه غونډه وکړله. حکومت یې تورن کړ چې د دوی په خبره نامشروع دی او د انتخاباتو ترسره کولو صلاحیت نه لري.
این حکومت نامشروع نمیتونه انتخابات مشروع را بر ملت برگزار بکنه.
حنیف اتمر و د ولسمشری ټاکنو کاندید چې په خوا د ملي امنیت سلاکارو او د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا د تازه بندیزونو په اړه باندې خبرګون خودلای.
اگه شما راست میگید میخواید مذاکره کنید همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید.
نورما سلام لرو. د حشمت الله شهیدی سره هم مرکه در تخبرو د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی له بنگلاديش سره د لوبي پاړه باندې او دا چې ولی لوب وبایلله را سره غږیدله. رازول لمړی مطلب ته. د ناټو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ وایي د ناټو ټول غړي د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوي او ترڅنګ د افغان پوځیانو سره همکاري ته هم پوره ژمنه لري. د ناټو عمومي منشي همداراز افغان خبریالانو ته د طالبانو د تازه ګواښ په اړه جدي غبرګون وښود. د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې د خبري پوښښ لپاره ازادي راډیو خپل خبریال مصطفی صدیقي ورلېږلی چې همدا شېبه له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. صدیقي صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د سولې او امنیت په اړه باندې به وروسته وغږیږو، ځکه چې دا خو سبا ته پیلېږي د سولې او امنیت غونډه. لومړی د خبریالانو موضوع راته وایي چې د ناټو عمومي منشي څه ویل د افغان خبریالانو په اړه باندې چې طالبانو تازه ګواښ ورته کړی.
دنرتو مشر خبریالان و تا هر راز گواخ وغانده استنگزه سیب دنرتو مومی منشین ستولتنبرگ دا خبرنن دا یو پختن پا جواب دا طالبان و دا تازه تهدید پا ارتباط پا یو خبری کنفرانس دلتا پا بروکسل که وکره.
We strongly condemn any threat against any journalist.
موږ ژورنالیستانو ته هر ګواښ شدیدن غندو، ځکه دا یو اساسي دیموکراتیک حق دی چې ژورنالیستان د بیان ازادي ولري، ریپورت ورکړي او په کومه طریقه چې هغوی غواړي کار وکړي. دا د ناټو لپاره یو اصلي دیموکراتیک ارزښت دی. موږ لیدلی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې خبریالان وژل شوي، او دا ډیره مهمه ده چې د هغوی د حقونو لپاره ودرېږو.
طالبان د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې رسنیو ته یو اونۍ وخت ورکړ چې دوی پر ضد اعلانونه خبره نکړي، کنه برید به پرې وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی د طالبانو دا تهدید غندلی و. نئی ویلی دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو د قتل 15 قضیه ثبت کړی دی. د رسنیو کارکوونکي بیا وایي چې یو شمیر رسنۍ د پیسو لپاره اعلانونه خپروي، او دا اعلانونه د دوی په خبرو د رسنیو نظر نه څرګندوي. استنګزه صاحب
مننه کوم. ډاکټر صاحب، د خبریالانو په اړه خبرې وکړلې، باید ووایم چې د امریکا سفیر په کابل کې جان باس هم د خبریالانو د تهدید په اړه باندې خبرې کړې دي. له طالبانو یې غوښتي چې دغه تهدید بیرته واخلي، ځکه چې د ده په خبره دا به د طالبانو لپاره ښه نه وي. دا به راته ووایي چې د ناټو عمومي منشي نن د سولې او امنیت په اړه هم بحث کړی دی د افغانستان کې څنګه؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د ناټو 9 غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ ناسته د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو دلته په بروکسل کې د دغه سازمان په مقر کې ترسره کیږي. د شمالي اتلانتیک سازمان یا ناټو تړون 140 غړو او شریکان تمه ده چې د پنجشنبه په ورځ دلته د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بس وکړي. ورلمخ ستولتنبرګ نن د دې غونډې په درشل کې ویل چې طالبان باید پوشي چې د جنگ په میدان کې نشي بریالی کېدای، او ناټو د افغان ځواکونو د حمایت للارې په افغانستان کې د سولې لپاره لار هواروي.
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدي اړیکې لرو. د عدالت څو واره راغله او ناټو خبروله او مشوره ورسره کړي. دا موضوع به سبا هم د غونډې اجنډا وي. د ناټو غړي د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن دي. ترڅنګ د افغان پوځانو د روزنې، مشورې او مرستې ماموریت ته هم دوام ورکوي، ځکه موږ قوي باور لرو چې طالبان باید پوه شي چې په جګړه یې نشي ګټلی.
A Taliban has to understand that they will not win on the battlefield.
څنګه تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه 2 واره د طالب اورپکول لوړپورو مشرانو سره خبرې کړي، څو دا ډله سولې ته وهڅوي. هغه تازه په خپل ټویټر لیکلی را روانه شنبه چې د جون 9 کېږي له طالبانو سره د خبرو راتلونکي دور پیلوي، خو طالبانو تر اوسه د اوربند غوښتنه رد کړې ده او ویلي دی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. دا راته وایي چې د ناټو عمومي منشي اوس کانفرنس ورک، د ناټو دفاع وزیران به خطبن تر په افغانستان خبرې نه کوي، دوی خو د ناټو په غړو هیوادونو هم بس کوي. د ناټو خپل مسائل مصارف او د روسیې او امریکا ترمنځ د منځني واټن د اټومي ځواکونو تړون په اړه چاینه فیبولي په غیړم دوی خبرې کړې دي، څه ویل دي د ناټو منشي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ترڅنګ د ناټو دفاع وزیران د دغه تړون د دفاعي لګښتونو او هم د منځنۍ کچې د اټومي ځواکونو د تړونونو په اړه هم بحث کوي. د امریکا او روسیې ترمنځ د سړې جګړې د وخت د تړون په بد وضعیت کې د ناټو په خبره کې دا ستولتنبرګ دلته نن زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې بل روسیې وغوختل شي چې څو د دغه تړون رعایتولو ته غاره کېږدي. خو ناتو وایي چې د داسې یو کار لپاره روسیه باید ځینې راکټونه او راکټ لانچرې د اګست تر دوامه لمنځه یوسي. خو ستولتنبرګ نن وویل چې هیڅ داسې نښه نه ګوري چې روسیه د بیا د دغه تړون رعایت ته غاړه کېږدي. واشنګټن او مسکو د 1980 میلادي کال د منځنۍ کچې اتومي ځواکونو په تړون کې خپل ګډون سږ کال وځانداوه. په فبروري کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ مسکو د یوه راکټي سیستم د نصب په خاطر د تړون په ماتولو تورن کړ، خو روسیې دا تورونه رد کړل. ستانګزه صاحب
ډېر زیاته مننه کوم له توضیحاتو مو. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي و د بلجیم له پلازمېنې بروسل د ناټو له مقر سره خبرې کولې. دوی د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرې موږ ته وویلې چې هغه ټینګار کړی چې هم به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او هم به د سولې د پروسې سره کلک تعهد ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته متر دې د مغوږ نیولې ده. نن د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره بیا انتخابات شوې دي. پخوا یو ځل شاوخوا شل 15 ورځې مخکې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات شوې چې لانجه ډېره زیاته شوه او پرون رایګیری وشوه چې د رحماني لپاره یوه لانجمنه رایه کار شوې وه. آیا د هغې په اړه باندې وکیلان څه نظر لري؟ وکیلانو هغه رایه رد کړه او په دې ترتیب رحماني رئیس نه شو. نن بیا د ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخابات شوې دي. دویم دور همدا اوس روان دی ځکه چې په لومړي دور کې هیڅ کاندید 50.1% نه و پوره کړی. نسیم شفق د ازادي راډیو مشر خبریال دغه انتخابات تعقیبوي، همدا اوس را سره خبرې کوي په ټلیفون باندې. شفق صاحب، انتخابات څنګه روان دي د ولسی جرګې د ریاست لپاره؟
بله، سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، د ولسي جرګې د ریاست ټاکلو لپاره دوهم ځل انتخابات دوام لري. په دې دور کې د جاوید جیهون او میر افغان صافی ترمنځ انتخابات کیږي. رای چونه پای ته رسیدلې او په څو لحظو کې به د رایو شمیرل پیل کیږي. لومړی ځل انتخابات نن له غرمې مخکې د دریو کاندیدانو، هر یو جاوید جیهون، میر افغان صافی او واقف حکیمی ترمنځ وشول. خو درې وړو کاندیدانو 50.1% رای چې 119 رای کې دې پوره نکړي. په لومړي ځل انتخاباتو کې جاوید جیهون و او یا رای میر افغان صافی 4 او یا رای واقف حکیمی 15 رای ترلاسه کړي. لګروسته به معلومه شي چې د جاوید جیهون او میر افغان صافی څخه کوم یو کولای شي د جرګې نه 50.1% رای پوره کړي او د جرګې ریاست ته ځان ورسوي. کچیرې له دوی دواړو نه بیا هم یو بریالی نشي، نو سبا به بیا د نویو سیرو ترمنځ انتخابات وشي. خو دا به هغه وخت معلومیږي چې د غړی چې وکیلانو نن کارولې دي دا وشمیرل سي او پته ولګي چې ښاغلی جیهون څومره رایې ګټي یا اخیستې دي او ښاغلی صافی څومره رایې اخیستې دي.
ډېره زیاته مننه کوم د ازادي راډیو مشر خبریال نسیم شفق له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ولسي جرګې د ریاست لپاره هلته انتخابات روان دي، د میر افغان صافی او جاوید جیهون ترمنځ، ځکه چې په لومړي دور کې څلورو کاندیدانو مکمل رایې نه وې ګټلې.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ځینو معترضو کاندیدانو یو اعتراضیه غونډه کړې وه. د دوی پلویان او په خپله دوی د غازی استډیوم په ورزشي لوبغالي کې سره راټول شوي وو او ویل چې اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې درغلي وکړي. له دې ډلې د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید حنیف اتمر چې 2013 کال کې د ملي وحدت حکومت پریښود، حکومت تورن کړ چې نامشروع دی او د ده په خبره نشي کولای انتخابات ترسره کړي. حکومت بیا وایي چې د سترې محکمې د حکم په اساس باندې دوی په واکې پاتې دي. اکرام الله اکرام دغه اعتراضیه غونډې ته ورغلی او دا رپورټ را لېږلی.
د کابل ښار غازی سټډیوم چرته چې د سې شمې پورز د افغانستان د ولسمشرۍ یو شمیر نوماندانو او سلګونه پلویانو په افغانستان کې د سرپرست حکومت غوښتنه کوله. دوی ویل د افغانستان د اساسي قانون له مخې د تیرې جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت په ځانګړي ډول د ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده پای ته رسیدلې ده. د ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند حنیف اتمر په دې غونډه کې وویل چې نامشروع حکومت نشي کولای مشروع انتخابات ترسره کړي او باید واک سرپرست حکومت ته وسپارل شي. دوی د اساسي قانون په اساس سرپرست ولسمشر غواړو تر څو سرپرست ولسمشر آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کړي، ځکه نامشروع حکومت نشي کولای مشروع انتخابات ترسره کړي. نوموړي وویل چې په نامشروع ډول واک ته دوام ورکول د اساسي قانون سپکاوی دی. نورالحق علومي، شهاب حکیمي، ابراهیم الکوزه او عنایت الله حفیظ د ولسمشر انتخاباتو ته نور هغه نوماندانو چې په دې اعتراضیه غونډه کې ګډون کړی و. دغه نوماندانو په خپل پریکړه لیک کې چې د غونډې د ګډونوالي زکی وردګ له لوري ولسور شو، په انتخاباتي چارو کې ولسمشر غنی له خپل صلاحیت څخه په استفادې تورن کړ.
پخوانی جمهور رئیس سره له پوهاوی د ټاکنو خپلواکو کمیسیونونو په چارو کې پله پسې مداخله کوي چې د نوموړو کمیسیونونو خپلواکي او حقوقي حیثیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
په پریکړه لیک کې همدا شون راغلی و چې ښاغلی غنی په حکومت کې د ازل مقرریو او د پروژو د قراردادونو حق نه لري، خو جمهوری ریاست بیا دغه ډول غونډې له وخت مخکې انتخاباتي کمپاین بللی دی. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی رسنیو ته په سولي پیغام کې اړوندو بنسټونو څخه غوښتي چې په دې اړه غونډو ته چې کمپایني بڼه ولري پاملرنه وکړي. د دې ناستې یو شمېر ګډونوالو بیا د شفافو انتخاباتو غوښتنه کوله، ویل چې مدني اعتراضونه د دوی قانوني حق دی. احسان الله عالمی دې غونډې ته له ننګرهار راغلی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د قانون اساسي له مخې زمونږ د محترم رئیس صاحب اشرف غنی وخت پوره دی، نور باید دا په خپل سر باندې خلک مقرر نکړي.
خو یو شمېر نور ګډونوال بیا وایي مزدور کاران او د مدرسو طالبان دي چې په یو او بل نوم دې غونډې ته راوستل شوي وو.
زه د لوګر ولایت بریک مراک د ولسوالۍ یم او د نوم محمد زکریا د مدرسه کې یو د بګرمه هغه کې یو د موږ په لیلیا کې باندې بیګام ته خبر راورسېد چې دغه سه جمعنی حضور کې د علما غونډه ده او تاسو بلل سوي کله چې موږ دلته راغلو دلته نه د علما غونډه و نه خدته
دلته ویلې وای کار تم بیا یو له چاک نه راوستلی غونډه سره پیښ شو کار پیدا نه سه.
خو د دې غونډې تنظیمونکو د دغو کسانو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا د یوې غونډې پر مهال ویلي و چې د ولسمشر غنی د واک موده پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې پر بنسټ د ولسمشر دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته په دیرش یا هم شپېتو ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان سترې محکمې د روان میلادي کال د اپریل په 12مه د بل ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې د محمد اشرف غنی د کار موده وغځوله. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښتست د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د نورو ملکی خدماتو ترڅنګ پولیسوالي کې د تذکرو مدیریتونه نه لري. دوی وایي چې په همدې خاطر د غزنی ښار ته ورزي او له غني ستونزې ورسره لګنو ستونزې سره مخ کیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی یو رپورت را لګلای.
د غزنی ولایت له 300 د دیالس ولسوالیو اوسیدونکو شکایت لري چې په دغه ولسوالیو کې د تذکرو د مدیریتونو د نشتون له امله له مشکل سره مخ دي. دوی وایي د یوې تذکرې د جوړولو لپاره پر ځان خطر مني او له ولسوالیو څخه ولایت مرکز ته ځي چې پر لاره ماینونه، جګړې، بمبار او هر څه په سترګو ویني. د غزنی ولایت د تذکرو په عمومي مدیریت کې دوه تنو له ولسوالیو څخه راغلي ازادي راډیو ته وویل په خپلو ولسوالیو کې د دولت ترڅنګ د دولت د ملکي خدمتونو نشتون یې ستونزې زیاتې کړې دي او په یو واړه کار پسې مرکز ته راځغلي چې شپې شپې ورپسې باسي. دوی وایي په ولسوالیو کې ډیری خلک له دې امله تذکرې نه لري.
زما نوم محمد نعیم دی، د غزنی ولایت جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. جغتو ولسوالۍ کې هیڅ حکومتوالي نشته دلته، خصوصا موږ د تذکرو په برخه کې د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ یو. د یوې تذکرې پسې موږ ان د جغتو نه راځو دلته په شپو شپو مطالعه کېږو تر څو خپله تذکره واخلو.
زما نوم دین محمد دی، غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اوس دغه د غزنی کې تذکرو په مدیریت کې ولاړ یم. په یوه تذکره پسې لا غنځې کې دلته راغلی یم. نن مې دوه ورځ ده، کله وکیل نه یې، کله دا نه یې، کله ها نه یې. که چېرته دغه تذکرو مدیریت پورې په اندړو کې برابر وای مخته نو موږ ډیر خوشاله لاریم خراب دی د مین خطرم د جنگ می دی وی تذکری لپاره موږ سر پلاس کې خطرته غزنی تر اوسه یو تذکری جوړ کو
په غزنی کې د تذکرو د عمومي مدیریت مدیر امیر محمد احمدزی هم د تذکرو په مدیریت کې د دیارلس ولسوالیو د خلکو کنټرولول هم یو سترستون زګنی ازادي رادیو ته ویل کاڅ هم چې موږ د ورځې د مرکز او ولسوالیو له څلور تر 1500 کسان مراجعین لرو خو بیا هم د کارمندانو لکه مرسر مخیو چې د کارمندانو د تشکیل شمیر مو د سردار محمد داوود خان د دورې تشکیل دی
په غزنی ولایت کې اتلس ولسوالی ده د 15 ولسوالی فعلاً په ولسوالی کې فعال ده نور دیارلس ولسوالی فعلاً په مرکز کې پروت ده کوشش هم کوو چې د ولسوالی فعال سي او د ما مامورین برته ولسوالی ته ولاړ شي
دا په داسې حال کې ده چې د دغه دیارلس ولسوالیو په سلو کې ډیری برخې ښځې تذکرې جوړولو ته لاسرسی نه لري چې یو لامل یې هم په ولسوالیو کې د ملکي خدمتونو په ځانګړې توګه د تذکرو د مدیریتونو نشتون ګڼي
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ورسله هغه چې د امریکا له خوا د ایران پر سر مشر آیت الله علی خامنئی او یو شمیر نورو چارواکو بندیزونه ولګیدل د ایران ولسمشر حسن روحانی واشنگتن د تهران په وړاندې په دوه مخي پالیسۍ توران کړ حسن روحانی وویل بندیزونه او ډیپلوماسي سره اړخ نه لګوي په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ټینګار وکړ چې د ایران په وړاندې د رښتینی ډیپلوماسۍ وار پرانیستی دی او کدا هیواد غواړي له دې وره تیر شي نو د اټومي وسلو د تولید د هڅو په ګډون باید د دې خبره له ټولو ورانونکو هڅو لاس واخلي نوریاس نوری په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی او هم داسې بستډیو کې ده
د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد پر ستر مشر آیت الله علی خامنئی او یو شمیر نورو جګپوړو پوځي قمندانانو د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې نوي بندیزونه ظالمانه او احمقانه وبلل په تیره بیا پر اتیا کلن مذهبي مشر چې هیڅ پلان نه لري متحدو ایالاتونو ته ولاړ شي روحانی نن په تهران کې د روغتیا د وزارت له چارواکو سره په یوه غونډه کې چې جریان یې له تلویزیون خبرې د واشنگتن ته په خطاب کې وویل چې له یوې خوا د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر بندیزونه لګوي او په عین حال کې د خبرو اترو غوښتنه کوي
میخواید مذاکره کنید همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه
رو غواړی خبری وکړی او له خبرو سره په یو وخت هم غواړی چې بهرنیو چارو پر وزیر بندیزونه ولګوي نو معلومه خبره ده چې درواغ وایي دا مثابته کړی چې درواغ وایي تاسو رښتیا نه وایي تاسو د خبرو په لټه کې نه وایي کوم خبرې کولی خو خبرې مو سره کولی شوی د روحانی له دې څرګندونو مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ایران پر ستر مشر علي خامنئی د چې د هیواد د ډیپلوماسۍ پلار دی د بیګټي بندیزونو لګول د تل لپاره د ترامپ له ورختا دولت سره د ډیپلوماسۍ لار تړي موسوی زیاته کړ چې د ترامپ حکومت د نړیوال سولې او امنیت لپاره ټول ایجاد شوی نړیوال میکانیزمونه له منځه وړي په هغه فرمان کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ پرون لاسلیک کړ د ایران د ستر مشر علي آیت الله علی خامنئی هغه ته په نږدې کسانو او د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر یو شمېر قمندانانو نوي بندیزونه ولګول او د امریکا د خزانه وزیر سټیپ منوچن وویل چې ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف به هم په څو راتلونکو ورځو کې بندیزونه ولګول شي ترامپ پرون د دې فرمان د لاسلیک پر مهال وویل پر ایران فشارونه به دوام وکړي خو زیاته کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ټینګار وکړ چې د ایران په وړاندې د رښتینی ډیپلوماسۍ ور پرانیستی دی او که دا هیواد غواړي له دې وره تیر شي نو د اټومي وسلو د تولید د هڅو په ګډون باید د په وینا له ټولو ورانوونکو هڅو لاس واخلي بولټن دغه څرګندونې نن په بیت المقدس سکدی اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د روسي د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتروشف سره تر درې اړخیزي غونډې وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې وکړی او ویل
د پرزیدنت هاز هیلډ د دور اوپن ټو ریل نیګوسییشنز
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د رښتینو خبرو ور پرانستی دی د ایران د اټومي وسلو د پروګرام د لمنځوړلو د بلاستیک توغندیو د پروګرام د لمنځوړلو او دغه راز د نړیوال تروریزم ملاتړ د لاس اخیستو په خاطر باید دا مسأله تصدیق شي په تصدیق شوی بڼه بشپړ شي او دغه راز ایران باید په نړۍ کې له نورو ورانکارو فعالیتونو لاس واخلي که غواړي پر دغه ورننوځي ترامپ ویل د بی پیلوټه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو له پیښې وروسته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ آن د احتمالي پوځي تقابل تر حده پورته تللی دی. د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې د دغو بندیزونو په لګولو سره به د ایران د رژیم په لسګونو میلیارد ډالره شتمني بنده شي.
مننه کوم نوریاس نوریو د ایران او امریکا د تازه کړکیچ په اړه باندې له موږ سره جزئیات شریک کړو. اوس به ورشو د ځینو اوریدونکو سمې سنو ته. قاسم زواک له هلمند لیکلي، طالبان په دې وروستیو کې غواړي د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي خو پاکستان په منځ کې لوی خنډ جوړوي. واحد مدقیق بیا له لوګره لیکلي، حکومت باید په کابل ښار کې د خودسرو مظاهرو مخه ونیسي، خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلي، طالبان داسې خلک دي چې یو خبر وکړي بیا نتریتی اوړي. نور محمد اقیار لیکلي دي، کرکټ بورډ او لوبغاړي باید په دې پوه شي چې پاکستان ته د لوبې بایلل نشو زغملی. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دي. ملالۍ بشیر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز خبر ورکوي چې په تیرو درې میاشتو کې د نشه یي موادو پیښې په 50 ډېرې سوي دي. پولیسو په بېلابېلو جرمونو تورن عبدالحمید خراساني نن نیولی دی. په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتي چې افغان خبریالانو ته دې تهدیدونه نه کوي. د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هیواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنې په اړه جنایي تحقیقات پیل سوي دي. په دې پیښه کې دوه کسان وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. ایران وایي چې پر دې هیواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي. او په پام کې ده چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان په اړه په هغه غونډه کې بحث وسي چې نن د بحرین په پلازمینه کې جوړیږي.
د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلای شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د شل کلنو کم عمر ځوانانو د فوټسال لوبډله په آسیا جام سیالیو کې د دوهم مقام ترلاسه کولو وروسته نن کابل ته راستنه شوه. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال افغان لوبډله نن سهار د حمید کرزي په هوایي ډګر کې راښکته شوه او د ښه رغلس لپاره پراخ ترتیبات نیول شوي وو. د آسیا د فوټبال جام په سږنیو سیالیو کې 12 لوبډلو ګډون کړی و. د دغو لوبو په پیلوبه کې افغانستان له جاپان سره مخامخ و چې یو د درې ګولونو په مقابل کې د سیالۍ بایلو ده. افغانستان په نیمه پیلوبه کې اندونیزیا او منځلوبو کې هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه خو له ایران څخه یې ماتې خوړلې وه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال په آسیایي سیالیو کې دویم مقام خپلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شلو ولایتونو ترمنځ د درېمې درجې کرکټ 50 اوریزې لوبې تیره ورځ په پکتیا، کندهار او کندز ولایتونو کې پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې به د 13 ورځو لپاره دوام وکړي.
تیره ورځ پرون د هلمند لوبلې د نیمروز لوبلې ته د واتیا منډو په توپیر ماته ورتوله.
نو موډیو ویل د ولایتونو ترمنځ د لوبو د پیلېدو هدف د کرکټ د لوبې وده او پرمختګ خودل شوی. او د بنگلاديش لوبغاړی شکیب الحسن وایي ډاډه نه و چې افغانستان ته به ماتې ورکړي. شکیب الحسن افغانستان سره په لوبه کې د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شو. یو 50 منډې وکړې او 50 افغان لوبغاړي هم وسوځول. هغه له لوبې وروسته په خبري کانفرنس کې ویل موږ ډاډه نه و چې افغانستان به ماته وو. هغوی یو خطرناک لوبډله ده. دا 5 ځل دی چې بنگلاديش په یو ورځنیو لوبو کې افغانستان ته ماتې ورکوي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. په سپورت کې به تم شو، لومړی به د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ لوبي حال درکو، بیا به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي حشمت الله شهیدی مرکه در خبره کړو. نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ په لارډز کرکټ لوبغالي کې مسابقه روانه ده. استرالیا لومړی بیټنګ کړی دی، بیټنګ روان دی، 206 منډې کړي دي په 18 اوور کې، یوازې درې لوبغاړي په همدغومره منډو له لاسه ورکړي دي. په کریس باندې ګالین ماکسویل او سټیون سمیت ولاړ دي، سمیت 13 او ماکسویل 11 کړي دي. تر هغه مخکې آرون فینچ څو شیبې مخکې آوټ شو، خو خپله سلیزه ولا دی دویمه سلیزه وه. ډیوډ وارنر هم 350 منډې کړي دي. استرالیا او انګلستان دوه ډیر قوي سیالان دي او تل سیالي سخت تماشاچیان او نندرچیان لري. په لارډز کې دغه لوبه روانه ده. وربشو خپل لوبه ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د شنبه پورس له پاکستان سره لوبه کوي، خو پرونی لوبه په بنگلاديش وبایلله. دا چې ولی وبایلله په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبريال واصل وصال له حشمت الله شهیدی سره غږیدلې ده.
ټول خېل وبللې د نومنګ ته خلو به کول په کاروا، کاغه بنگلاديشي کاغه استرالیاي دا ټول خټي مون دي. نو کومنګ خلو به کړي و مونږ ټل شو، خو یو فیلډینګ ډیر خو کو، بالینګ هم خو کو، بیټینګ هم خو کو، درې وړو کې مونږ نه خول، ځکه یو مونږ نه میچ وګاټه.
زموږ مشکل چرته وو؟
منګه مشکل نو هر شی قسمت دی، منګ سره یاري نه کوي، هر شی چې موږ غواړو هغه شی نه کیږي.
خو لکه خواري خو په کار ده،
خواري خو بالکل منګه منګه خو ګراوند لکور لوټل دی، خواري لپاره روزو دی، بایل لپاره نه روزو، خو بیا هم یعنی غلطی نه موږ نه کیږي او وشول دا وجه و چې منګه
اساسي ستونزه سوا چې منګه لوبه بایلو ده.
لکه یغوی موږ نه شل 15 شل 15 رنده زیات وکړل کنه، دلته اوټ فیلډ هم سلو، دا ګراوند بونډریان هم غټي وي، نو شل 15 رنده زیات هم وکړل، او بیا ورسره یغوی بولینګ ډیر خو وک، او موږ بیټسمنانو پورا ریسپانسیبلټی مو نه اخیستل، او څه غلطیانې مو کړې دغه وجه نه موږ دلو.
څه وجه ده؟ مثلا شکیب هم یو آل راونډر دی، نبی هم آل راونډر دی، راشد هم، هغه خزلیږي زموږ لوپاړي نه ځلیږي.
دا کرکټ د دې کې سم نشي ویللی، یو پلیر فارم لګیږي کنه، هغه بیا یو پلیر بد ورځی راځي دی، یو پلیر فارم لګیږي. لکه شاکیب الحسن چې فارم لګیدل، هغه په بیټنګ کې هم بالینګ کې هم. نو د منګه دا نبی او راشد ماشاءالله ښه بالران دي، ښه پلیران دي، د دنیا پیژني. خو دا د کرکټ یو ایسه ده، کله ښه ورځی راځي، کله بد ورځی راځي. نو که هغه غونتی پرفارمنس نه ده کړی، لکه تیر میچ کې تاسو کاته نبی ښه پرفارمنس وکړ، او نن هم بالینګ کې یعنی ښه رن ریټ سره بالینګ وکړ. نو دا کرکټ کې دا خبره راځي. او
د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی حشمت الله شهیدی وو د لوبو د ماتې په اړه باندې له ازادي راډیو سره علتونه شریکول. وی ویل چې کرکټ دی دا خبرې پکې راځي. نو تاسو هم رابولو دوه اونیزو پروګرامونو ته، لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د ګوډی اچار.
ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکی فرشته غنی،
سلام نمې ومني. په دې خبرونه کې هغه کتابتون ته ورزو چې د خزو لخوا خزو ته جوړ شوی دی. وایي هغه خزه زیاته پیاوړې ده چې کتاب لولي. خو آیا په افغانستان کې خزې له کتاب لوستلو سره علاقه لري؟ د افغان خزو لپاره د ځنګړو کتابتونونو جوړېدل څومره اړین دي، او کتاب لوستل د خزو په ژوند څه اغېزې پرې باسي؟
داسې مراکزو پرانیسته ډېر یو نیک ګام
ډېر ښه کتاب لخوا همدغه به مطالعه کړو.
په دغه کتابخانه کې ډېر راحت ځای ده، او په نور کتابخانه چې نارینه او ښځینه یو ځای ده، په راحت توګه کولی نشو
په هم دیاله. زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د کابل پوهنتون له یو استاد سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کیږي د یوې مدرن ټولنې جوړولو لپاره اړتیا ده چې ښځې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي برخو کې د فعالیت ترڅنګ په ښوونیز او تعلیمي بهیر کې هم ګټور رول ولوبوي. له همدې کبله په هغو هیوادونو کې پرمختګ زیات شوی او د خلکو د ژوند چارې ښې مخته ځي چې زیاتره ښځې یې باسواده دي او مطالعه کول یې د ژوند یوه برخه ګرځولې. نن سبا په نړۍ کې لیدل کیږي چې ښځې یوازې په سواد زده کړې بسنه نه کوي، بلکې مطالعې ته وخت وزګروي. خو په افغانستان کې د ښځو لپاره د کتاب مطالعه لا هم لوی ستونزه بلل کیږي. دلته نه یوازې د ښځو لخوا د کتابونو مطالعه د دوی د کارونو یوه برخه نه شمیرل کیږي، بلکې هغوی چې د کتابونو لوستلو سره علاقه ښیي په ښار او کلي کې ښځو ته د ځانګړو جوړو شویو کتابخانو کموالی د لارې خنډ ګرځي. همدې ستونزې ته په کتو یو شمیر نجونو او ښځو په ګډه تصمیم نیولی چې په کابل کې د ښځو لپاره د جهان اندیشه په نوم یو ځانګړی کتابتون جوړ کړي. دلته به هغه ښځې راځي چې د مطالعې لپاره کتابونه او ځای نه لري. د دې کتابتون جوړونکي وایي دلته هره ښځه د کتاب په بدل کې باید له 1500 تر 1000 افغانۍ په ضمانت پرېږدي، او کله چې کتاب لوستل ختم شول نو پیسې یې بیرته ورکول کیږي. د دغو نجونو په وینا دا کار ځکه کوي چې لوستونکي اړ کړي کتابونه تر لوستلو وروسته بیرته دغه کتابتون ته وسپاري. د همدغه کتابتون د جوړونکو څخه یوه ساجده صافی ده. هغه وایي دا کتابتون یې ځکه جوړ کړی چې ښځې کتاب لوستلو ته وهڅوي.
په دې کتابخانه کې 3900 کتابونه شته چې دا کتابونه مونږ د فیسبوک د مجازي له لارې نه مونږ ویلي دي چې که څوک کولی شي یو کتاب مونږ ته راکړي، مونږ په هغې باندې قناعت کوو. مونږ په ټولنیز صفحات دغه اطلاع خپور کړی دی او هغوی خپل علاقه منشي دي مونږ ته پته یو کتاب کستل کتابی اغوی مونگ تا زنگ وحلی دی او مونگ پا دفتر که مونگ ادرس ویلی دی اغوی مونگ تا کتاب راوری دی زکا چه اغوی خپلا پویگه چی ده یو خدمت دی نو هر سو غواری چی پا خکار که سهم وخلی برخ وخلی.
چه دول کتابون دیر میرمنی لولی دلتا؟
خوزه چی وینم دیر حقوقی او د میرمنو کم حقون اشتاد پا جامعه که اغا کتابون دیر مطالعه کوی.
دغه کتابخانه ښکلی تزئین شوی، قهوه‌ای رنګ الماری پکې لګیدلی، کتابونه په ښکلی او منظم ډول پکې ایښي، او ګڼې ښځې راغلي دي چې مطالعه وکړي. دلته هغه نجونې هم ډېرې راځي چې د پوهنتون محصلانې دي او د زده کړو وروستی کال یې دی. دوی اړتیا لري چې د سمستر په وروستیو کې د مونوګراف لیکلو لپاره معلومات راټول کړي، نو ځکه یې ګڼ کتابونه راغونډ کړي او اړین معلومات پکې په نښه کوي. یوه له همدغو څخه تخمینه ده چې له خپلې ملګرې سره دغه کتابتون ته راغلي.
کتاب مطالعه کوم، خپل معلومات ډېر کوم. په دغه کتابخانه کې ډېر راحت ځای ده، او په نور کتابخانه چې نارینه او ښځینه یو ځای ده، په راحت توګه کولی نشو چې خپل زده کړو مطالعه وکړو. نو دې ځای ډېر ښه ځای ده، او کولی شو چې په راحت توګه خپل مطالعه وکړو او یو بل سره شریکه کړو همدغه مطالعه. زیاتره په همدغه ځای چې ښځینه ډېر ده، همدغلته راشم او خپل مطالعه وکړم او د خپل مونوګراف معلومات پیدا کړم. په هغه ځای کې هم پیدا کیږي خو راحت توګه نه.
15 کلنه رخسار د دغه کتابتون بله ګډونواله ده چې په اونۍ کې 4 ځله دلته راځي. دا وایي د اقتصاد پوهنځی لولي، نو ځکه باید زیات کتابونو ته مراجعه وکړي. د هغې په خبره هڅه کوي د درسي کتابونو سره سره نور معلوماتي او تاریخي کتابونه هم ولولي.
زما په نظر باندې د ښځو لپاره جدا کتابتون جوړول ډېر ښه ده، ځکه ښځې کولی شي ځان مسونه احساس کړي، آرام احساس کړي. نو د دې خاطر زما په اند باندې دا ښه ده چې دوی وکولی شي یو بل نه جدا په ډېره راحتۍ سره خپل مطالعه وکړي. ډېر لوی افتخار ده د ښځو لپاره چې دوی کولی شي په دې بخشو باندې دوی سرمایه ګذاري کوي او کولای شي په دې برخه کې د ښځو لپاره یو لوی خدمت کیږي.
دا دغه کتابتون په لوی او پراخ دهلیز کې لګیدلو تصویرونو مې هم پام ځان ته واړوه. دغه کتابتون یو پراخ دهلیز لري چې په دیوالونو یې د مشهورو نړیوالو څیرو، ښځینه شاعرانو او بریالیو ښځو تصویرونه لګیدلي دي. دلته راغلی یو شمیر نجونې وایي دې انځورونو ته په کتو روحیه اخلي او د ژوند ستونزو پر وړاندې د مبارزې جرأت پیدا کوي. ساجده صافی وایي د دې کتابتون هرې برخې ته بیل کس انتخاب شوی تر څو مدیریتي چارې یې پر مخ ولاړې شي. د هغې په خبره ښځې یا هم دلته کتابونه لولي او یا یې هم خپلو کورونو ته وړي.
هدف خدمت دی، نو غواړو چې دا ستونزه له خپل مخې نه ایسته کړو او خپل هدف ته ورسیږو.
امنیتی ستونزونه هم ډار لري، ځینې ښځې زړه نه ښه کوي چې داسې کتابخانو ته راشي.
کوشش کوو چې د سمینار له لارې نه موږ هغوی ته ووایو چې دلته امنیت شته دی. کله چې دلته خزینه راشي او وګوري، موږ هغوی ته وایو خپله دا ځای وګوري چې دا امن دی، دا صرف خزینه لپاره دی. که هغوی راشي دا وګوري، خو خامخا خپل کورنۍ ته هم وایي چې یو ډېره ښه ځای ده، صرف هغلته خزینه ده، نارینه هېڅ نشته. او در حقیقت موږ چې دا کار مشوره کړی وو محصلین و لیکن دول از دی چه دیر خواه کار کاری نو دلتا خو هر برخواه جدا دی و هیس وقت هیس گردوادی نکیگی که یو چه تا مونگا طول مسئولیت ورکو نو گردوادی خواه مخواه کیگی دل پار خو هر بخش خپل رئیس داری در کل مک یو رئیس لرو
دلتا دی تر سنگ چه خزی کتاب الولی دینی زدکری هم کبی او یو شمیر نور و طبیع ده کار زمینه برابر شویده ده ننگر ها روسی دون که کاملا ده خزو او نارینه و لپاره ده بیلو کتابتونونو جوړول د خزو او نارینه و ده لاری بیلولو پا معنا بولی ده وایی که ده خزو لپاره زنگری زایونه او کتابتونونه جوړ شي نو ده خزو او نارینه و ترمنز واتن لهم زیادیگی او روان وضعیت کله هم بدلون نمومی
جلا کتاب خانه یک کتابتون جوړول د خزو لپاره خنه ده چون ده یا باید عمومی و سی ده دست ده کله شرایط مساعد نده و خزو تا شرایط باید مساعد کو او چی دوار ده هم خزی او نر یو کتاب خانه تولار چه او زن یعنی ماسون احساس و که ده یو نوات ازاد ده فرق ده ده خزو دینا رو پمونز که چون که دوار یو جا یعنی درس نس و ما پا نظر هیچ خنه ده سی جلا کتابتون جوړ
د دغه کتابتون جوړون کې وای دوی غواړي د کابل سربیره په نور ولایتو کې هم د دغه کتابتونونو څنګه جوړ کړي
پوهان وایي هغه ځکه چې د کتاب په لوستلو روحیالت خکېږي تر ټولو پیوړی ده د نیمه نړۍ خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر له څلور نیمو وروسته او بیا جلی د جمعې په ورځ له اته نیمو وروسته اوریدلی شي
په نړیواله کچه د هغو کسانو فعالیتونه زیات ستایل کیږي چې کتابونه لیکي او یا کتابتونونه جوړوي او نور مطالعې ته هڅوي خو په افغانستان کې لا هم هغه ښځې چې غواړي مطالعه وکړي په اسانۍ نشي کولی د خپلې خوښې کتابونه وپیري اقتصادي او کلتوري ستونزې لا هم د دوی د لارې خنډ ګرځېدلي خو دا چې د ښځو لپاره د ځانګړو کتابتونونو جوړول د دوی په ژوند کې څه توپیر رامنځته کولی شي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتي غني د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو
استاد ډیر مننه په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې آیا په افغانستان کې د ښځو لپاره د ځانګړو کتابخانو جوړول اړین دي
داسې مراکز پرانیسته اگر چې په دې باور یو چې اساسا داسې دی علمي مراکز نه باید اختصاص پیدا کړي او جنس ته ولې متاسفانه زموږ ټولنه نن ورځ وشل سوې ده هغه د جنس په اساس موږ معمولا هر څه نارینه او ښځینه ته بیل بیل پرانیسو او اکثر زموږ ټولنه دا نه مني چې نارینه او ښځینه دې په یو مکان کې کښېني او مطالعه وکړي ټولنې له نظر دا یو څه ستونزمن کار ده داسې مراکز پرانیسته د داسې کورنیو لپاره چې هغه خپلو کورنیو غړو ته اجازه نه ورکوي چې هغه په عامه کتابتونونو کې راسي او هلته مطالعه کړي ډېر یو نیک ګام ده او له بل لحاظه دا ماته تر ټولو نیک ګام ده چې یو تعداد مېرمنې راپورته کړي او داسې په برخه کې پانګونه کوي چې هغه دوی ته هېڅ سود نه لري یعنې په افغاني ټولنه کې کتاب چاپ او کتابخانې پرانیستنه حتی په نارینهوو کې بازار نه لري دا چې بیا مېرمنو ته راسي دا نو ډېر لوی رسک دی منلی دی او دوی خپلې سرمایې راوړي دي دې برخه کې فیصله سرمایه ګذاري کړي او دا غوښتي چې د دغسې مېرمنو لپاره چې هغوی عمومي کتابتونونو ته نه شوای تلی راغلی دي سرمایه ګذاري کړي دا یو ډېر نیک ګام ده معمولا ټولنو کې قدرتونه په درې ډوله دي یو سیاسي قدرت دی اقتصادي قدرت او علمي قدرت ده او متاسفانه له دې درو سرو برخو نه ښځینه بالکل لرې ساتل شوې دي نن ورځ که موږ ګورو چې معمولا مېرمنې راځي او په دې درو سرو ډولونو قدرت کې سامکي بخصوص علمي قدرت ده دا یو ډېر نیک ګام ده له دې خاطر چې علمي قدرت موږ تر نن ورځې پورې ډېری نارینه او ته مختص بللی ده
کومې ښځې چې یو یا دوه ساعته په اکاډمیک ځای کې د مطالعې لپاره تیروي دغه کار د دوی په روحیې څومره مثبت اغېز کولی شي
معمولا مېرمنې څو ګونه پیژندګلوي او دندې لري په ټولنه کې که داسې مېرمنې پیدا کوو چې هغه تر دې ټولو دندو سرته رسولو وروسته خپل هغه رواني صحت ته ډېر زیات پاملرنه کوي او حداقل نیم یو نیم ساعت راباسي مطالعه کوي دا یو ډېر ګټور ګام ده د لحاظ معمولا ارواپوهان وایي چې انسان حداقل په څلوېښت ساعتونو کې باید یو ساعت خپل جسم ته ورکړي یو ساعت خپل روح ته یعنې یو ساعت باید ورزش وکړي او یو ساعت باید مطالعه وکړي او موږ دا هر څه له پامه غورځولی دي
که چېرې دغه ډول مراکز ولایاتو ته هم وغځېږي آیا ګټوره چاره به وي
هر کار په پیل کې یو څه سخت ولې موږ باید یو څه صبر ولرو بخصوص داسې کارونه چې ټولنې ته مادي منفیت ونه لري بخصوص داسې ټولنې وضعیت چې موږ اکثر مادي فکر لرو یو څه په لومړی وختو کې به ډېر زیات محدود وي شاید یو یا دوه یا څو کسه مېرمنې وګورستې مراکز سره ولې په مرور زمان سره دا یو ډېر مثبت کار ده بخصوص هغه مېرمنو چې هغه نه انټرنیټ ته لاسرسی لري نه علمي کتابخانو ته په مرکز کې خود داخله ټولنې سطح هم لوړه ده فکري سطح کتابتونونه شته هر څوک انټرنیټ ته لاسرسی ول پولایت کې دیس مراکز او شتون ډیر زیات ضروری او اساسي ده. خو شاید مو باید زر امید الله سره نه کو یو څه وخت غواړي چې موږ کولای شو داسې مراکز په ولایت کې ډیر زیات موفق وو.
په پای کې کراته وایي چې دغه ډول مراکز جوړونکي څومره د خلکو همکاري او مرستې ته اړتیا لري.
معمولا افغانستان کې په کلنی ډول ډیر زیات پیسې د میرمنو په نامه راځي او متاسفانه دا ډیر پیسې برته له افغانستان وزي. هغه څه جیبو ته ځي سیاست د میرمنو لپاره کار نه کوي. دا او دا د دې منفي یو تاثیر دا چې ډیری کسان فکر کوي چې ولا دا ښځې رالی او د ښځې نه چې رسېدلې دي د پیسو په زور. داسې نه ده. ښه به دا وي چې موږ داسې کارونه ښځو ته وکړو چې هغه اساسي او بنیادي موږ تر نن ورځې پورې د ښځو دپاره کار ته پروژه ویلې پروسه کړې نه ده. دغسې مراکزو پرانیسته دا یو پروسه ده. دا د ښځو په ذهنیت باندې د یو عمر دپاره نه، دا ښځې که لیکوالن کي ماخښنې کي یو آثار لیکي دا د نسلونو دپاره پاته کیږي او دا به یو مثبت کامي بیا دغه نړیواله ټولنه هغه برخه چې د ښځو دپاره کار کوي، د دولت هغه برخه چې د ښځو دپاره کار کوي، فرهنګ د پراختیا دپاره کار کوي، هغه نهادونه چې د کتاب د چاپ دپاره، د ښځو د لیکوالۍ دپاره کار کوي، دغه باید داسې مراکزو په پرانیسته او تداوم کې ډېر زیات کار وکړي. له دې خاطره چې تداوم یې له دې خاطره وایي چې موږ ډېری وخت ډېر اقدامات وکړو، هغه په نیمه کې پاتې سي.
په دې سره د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
ګورې دنکو سلام، د حکومت ته مودې خلاصېدو ګنګوسي هم غلي شول او د مظاهرو خبرې هم نه کېږي، لکه چې د اپوزیسیون هم زړه له دې خبرو تور شو. که دا جنګونه چاودنې او بې نظمي وي، د هېچا به هم حکومت کولو ته زړه ښه نه شي، خو د ډالرو زور بیا څوک نه لري. خپرونه په مرکه پیلوو. د یوه خصوصي ښوونځي له مدیر سره مو مرکه درته کړې ده.
مدیر صاحب، خبر شو چې په ښوونځي کې مو ټولې د کورنۍ ښځې کار کوي، دا رښتیا ده؟
هو رښتیا ده.
نو د تاسو د کورنۍ دومره ډېرې ښځې دي چې پوره ښوونځی مختبیایي؟
هو، څلور ښځې د ما دي، څلور مې د مشر زوی دي او څلور مې د کشر زوی دي. دا دولس مېرمنې ښوونکي دي. کشره خواښې مې تحویلداره ده او مشرانې خواښې ګانې مې چپړاسیانې دي.
د نجونو لپاره د ښوونځي جوړول مو نجونو ته خدمت دی، خو بیا د څلورو څلورو ښځو کول مو په ښځو ظلم نه دی؟
نه، دا څلور څلور مېرمنې مو هم د خدمت لپاره کړي دي. هغه د ټول نجونو ته سبق وایي او خدمت ورته کوي، ټول ښې خوشحاله دي.
نو دا مو څنګه دې ته پام شو چې څلور څلور ښځې وکړي او بیا د نجونو خصوصي ښوونځی جوړ کړي؟
زه د اقتصاد له پوهنځي وتلی یم او اقتصاد ته ډېر پام کوم. ډېرې ورځې مې چورتونه وهل چې په کومه برخه کې سرمایه گذاري وکم، داسې چې همیشه ګټه وکم او د تاوان خطر نه وي پکې.
ښه،
هو، په ډېرو شیانو مې فکر وکړه، خو آخر مې دې ته پام شو چې د نجونو شخصي ښوونځی جوړ کړم، هم به مې خدمت کړی وي او هم به ګټه پکې کوم.
هغه وخت مو چې دې خبرې ته پام شو، څلور څلور ښځې مو کړې وې؟
نه، کله چې د ښوونځي جوړېدو مفکوره راته پیدا شوه، نو بیا مې په اقتصادي اړخ هم ډېر چورتونه ووهل. آخر دې نتیجې ته ورسېدم چې زه هم څلور ښځې پوره کړم او زامنو ته مې هم څلور څلور ښځې وکړم چې ټولې دولس ښځې شي، نو ښوونکي پوره کېږي. دولس خواخېګانې مو د چپړاسي توپ، تحویلدارۍ او نورو کارونو ته بس دي. زه به مدیر شم او زامن به مې ګردان شي.
دا خو مو رښتیا هم ډېر اقتصادي فکر کړی.
هو، ما ویل کومې نغدې پیسې چې لرم دا به په ښځو باندې کوم، هم به مو سات تېر وي او هم به مو ښوونځی په مفته چلیږي، د شاګردانو ټول فیسونه به راته ذخیره کېږي. نو شکر دی که د یو دوه ښځو د ولور او توی پیسې پاتې وي، د نورو ټولو نغدې شوي. او داسې وګڼه چې هم لس ښځې راته مفتې پاتې شوې او هم په ګټه سپور ښوونځی.
نو په ښوونځي کې بنې جنګ نه سره کوي؟
نه، جنګ ته نه پرېږدم. چې دوه سره یو ځای شي، پټې پټې سره پسنیږي، خو زه سمدستي ټولګي ته لیږم.
نو بیا خو مو ورځ جوړه ده.
او اوس ټولې استادانې د ښوونکي ورځې ته خوشحاله دي، نو وایي د شاګردانو ټولې تحفې به خپل کور ته یوسو.
په خوانځي کې خو به د رشوت خبرې نه وي.
ما ته خو تر اوسه چا څه نه دي ویلي، او د رشوت خبره پټ هم نه پاتې کیږي، ځکه بنې دي حتمن کسې وي رسوا کوي.
د ښځو تعلیمي سویه مو څومره ده؟
ټولې باسواده دي، چا تر لسمه ویلې، چا تر دولسمه، او یو دو خین پونځه هم خلاص کړی دی. کې دي له شاګردانو سره جار قربان کوي، ټولې ترې خوشاله دي، او اوس خو شاګردان هم له درس نه په نه درس ډېر خوشاله وي. د ټولو ښوونکو لډوز ده دی، چې زده کوونکي خسته شي لډو ورسره کوي.
شاګردانې مو لږ دي که ډېرې؟
لومړی لږ وې، خو چې دغه د لډو ګیم او وای فای ته مو اجازه ورکړه نو اوس ډېرې زیاتې شوي دي، تر دې چې پسې رسېدلی نه شو. هغه انټرنیټ لا ښه ده چې زموږ پرده یې کړې ده، کنه چې دو دو ښځې مو نور هم کړې وې نو شو پسې رسېدلی. هو
بدله
ملغلره دری شیان یوازې نوم لري.
لومړی هوایی دالیزونه، دوهم پرایش میرونو کې شفافیت، او دریم بایومتریک.
دری شیان په دری شیانو پورې سنجاق دي:
اجرایه ریاست په جمهوری ریاست پورې، معاون په کاندید پورې، او اداري فساد په چارواکیو پورې.
درې کسان یوازې پیسو مرګ ته تړلي دي:
ولسوالان، د ولسوالیو قاضیان او څارنوالان، او د چارواکیو باډیګاردان.
د ترافیکو مامورین درې کار نه کوي:
د موټرو جریمه کول، ټایرونه پرې نه وهل، او موټروانانو ته د جعلي جریمې پاڼې ورکول.
خزی بخمل نه دی راغلی؟
نه.
بلک می غرقوی دا چیرته ورک شو؟
کابل ته تللی دی. را بسی ولی ورختا یا
کم اکلی اندوانی پا پتی که ورستی شوی، او رومیان پا جویو که چه غد اوائی دالیزونو پخته نهی کردی وای؟
اوائی دالیزونو چیسته دی؟
سو خبریم خلا پروس کالا ایستی حکومت ناری وی چه اوائی دالیزونو موجود کردی دی، اولدی ورست با تازه میوی او ترکاری له هوایی دالیزونو بارده لیگو.
اسی بایی چه شوری دلی وی؟ دلتا پا زمکه که دالیزونو نستا او تا پا هوایی پسی گسه.
پا رادیوگانو که ویل چی چین، هند او نور و هیوادونو تمو پا هوایی دالیزونو که میوی ولی گلی.
ده تعجب خبره ده، ما خو پا هوا که کم دالیز نده لیدلی.
تانو چیر ده طول افغانستان لیدلی؟ پا کم بل ولایت کی بوی؟
پا دالیزو او هوایی خبری پسی مگزه، اندوانی کابل تبار که.
کابل که ارزانه دی، پا دالیزو که یوڑل شی نو بهر ته یوڑی، حال تا دیر پیسی کی گی. تا چه خبره چه پا دوبه که و اندوانه پا چو ده؟
ده ده دوبه خوبو نموی نه، جل اندوانی او رومیان روش کوا او چیر تا یوسا.
پا دغسی وقتی بیا بخمله او رکشی.
آبا ورور می راغه.
چیر تا ده؟
خرای ترالا.
ده چه خره؟
دمون خره، ورور می اخیستی ده.
خرای چه کولا؟
کسین زندی پا غصه مر کرد، اندوانی او رومیان با پلی خرچوی.
زه اندوانی پا خره نخرچو، ما وی دالیسته ایورم.
سلام علیکم پلارا.
و علیکم، ستره مشی بخمالا.
زوی ستره مشی.
خیر سادی.
والکا وای خره دی واخیستا؟
هو والا، دیر غټ خره می واخیستا.
شجی وکر زویا، مبارک چیسا.
تا تا دی مبارک سادی.
بد دی وکر، پخره چه کوی؟
پخره اندوانی او رومیان خرسوم کنه.
ولی آقا وای دالیزونه ده چلا پارا جور شوی دی
آوائی دالیزونه چرت دی پلارا دی آوائی خبرو دیر خلق لکارا ویستل
سنگ آوائی خبری دی
خو حکمت ویل چه پالوتکو که میوه او ترکاری بحرانه هوادونو تلیگو دو آلوتکی تیر کال ولی گلی او لغه سرنه بیا چه آلوتکو ولی دلا او نام آوائی دالیز پر طول واد که چو آلوتکی دی آقا هم دوم رزده آوری دی چه لسوارلی سر ازگیروای طول دنیا آوری نو نور مالونه بچنگه ایسی
وای آقا سری هم پا دوچاند کرایه آوری اوس چه سوک دیر مجبور نوی پا کس پریگیم نه
نو دیالو تو کتای آوائی دالیز وایه
هو تنو چه وایه چه چه شیطای وایه
خا چه خبر آلو تو کتاشوا نو نشوا زخدی کری دی چه خرا دیخیستی لاوائی دالیز نمو هم دا زمینی خرا دیر خدا
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد، ستاره مینی، هیل زرمتی، حوصه اکمت، افضل لیمم یخیل. کل مکسر اردیکی نیسی نو ده پوز بکسونش میره مودادی. کابل، توال سواب جوابیا، کندهار، دو بیشت، کندوز یاو، خوست یاو او جلال آباد چلو.